غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. افغانستان نوی کابینه با د سه شنبه په ورځ پارلمان ته معرفي شي. د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو په څیر د نړیوالې جنایي محکمې سره د فلسطین د یو ځای کېدو پریکړه غندلې ده، او ولسمشر اوباما وایي چې کانګرس باید سیاسي لوبې پریږدي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نظرانه یوسف زیم د دې وخت خبرونه در سره درته زه او حسری بلکوزه هر کله وایو.
د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي ټاکل شوی په دغه جرګه کې د ملي یووالي د حکومت د کابینې د نومان وزیرانو د باور د رایې د اخیستو بهیر د سه شنبه په ورځ پیل شي چې د اونۍ تر پایه پورې به دوام ومومي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد صالح سلجوقي امریکا ډاغ شنه ریډیو ته وویل چې نن د افغانستان جمهور رئیس هم د ولسی جرګې د غړو سره یو غونډه کې له هغوی څخه وغوښتل چې نومان وزیرانو ته د باور د رایې د ورکولو په بهیر کې بیړه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس نن د شنبه په ورځ پارک کې د ولسی جرګې اداري پلاوی او دغه جرګې د اتلسو کمیسیونونو له رئیسانو سره وکتل. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې جمهور رئیس غني د غونډې ګډونوالو ته وویل چې دوی به په خپله ولسي جرګې ته خپل نومان وزیران معرفي کړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د نومان وزیرانو شمیر ته په کتنې په لومړۍ ورځو کې به نومان وزیران او د خپلواکۍ ادارو دوه رئیسان د ولسي جرګې غونډې ته خپل راتلونکي پروګرامونه تشریح کړي، او بیا به وکیلان په یو ځل ټولو نماندانو وزیرانو ته رای ورکړي.
د امریکا متحده ایالات او برتانیا وایي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي افراطیانو د بریدونو مخنیوي وکړي او د افراطیت مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په ټولې اروپا کې په لسکونو مشکوک ترګر نیولې دي. ښاغلي اوباما په واشنگټن کې د برتانیې د لومړي وزیر ډیوډ کامرون سره د لیدو کاتو وروسته وویل چې امریکا د ترګرۍ د ګواښ په مقابل کې د فرانسې او خپلو ټولو متحدینو سره ولاړه ده. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې هغه به د فرانسې سره د تیرونۍ د ټیرورېستي بریدونو د لاملونو په نیولو او محاکمه کولو کې مرسته وکړي. ښاغلي کامرون وویل چې امریکا او برتانیې دواړه د هغه کسانو لخوا د ګواښ سره مخ دي چې غواړي دوی ته صدمه وارده کړي. نوموړي زیاته کړه هغه اسلامي افراطیان چې غواړي په لویدیځ باندې برید وکړي یو افراطي او زهرجنه ایډیالوجي لري. د جمعې په ورځ په بلجیم، فرانسې، جرمني او آیرلند کې پولیسو د شلو نه زیات مشکوک ترګر ونیول، په داسې حال کې چې په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شو او پولیس په مشکوکو ترګرو پسې ګرځي. په پاریس کې پولیسو 12 کسان ونیول چې پرې دا شک راځي چې د تیرونۍ د بریدګرو سره اړیکې لرلې، چې د فرانسې په پایتخت پاریس کې 12 کسان ووژل. دغه راس په بلجیم کې هم چارواکو دیالس کسه په یو لړ عملیاتو کې نیولې دي چې ویل کېږي د اسلامي دولت غړي دي او د پولیسو په صاحب منصبانو باندې د بریدونو پلان لرو.
د فرانسې د ختیځ شار ریمس شاروال وایي چې د شارل ابدو پر مجلې باندې د بریدګرو یو کس د ریمس په شار کې خاورو ته سپارل شوی دی، سره له دې چې داسې اندېښنې وې چې د هغه قبر د افراطیانو دپاره په یو زیارت باندې بدلېدلی سي. د ریمس شاروال ارنود روبن نن د شنبه په ورځ وویل چې سعید کواچی پرون د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. یاد شوی شاروال وویل چې هغه په پیل کې د هغې پرېکړې سره مخالف اتو شو دی چې ویل کې د نوموړي دی د ریمس په شار کې خاورو ته وسپارل شي، خو د فرانسې د قانون پر اساس هغه مجبور سو چې د کواچی قبر په خپل شار کې ومني. د فرانسې د قانون پر اساس هر څوک چې مړ شي قانوني حق لري چې خپل د اوسېدو په وروستي شار کې دفن شي. چارواکي وایي چې د کواچی قبر نشانه سوی نه دی او نه یادی را په ډاګه سوی ده. سعید کواچی مخکې له دې نه چې د ورور سره یو ځای په پاریس کې د پولیسو لخوا ووژل سي د ریمس په شار کې ژوند کوي.
چینایي چارواکي وایي چې د ینګتوس په سمندرګي کې یو کښتۍ د ازمایښت په مهال ډوبه شوې ده. یو ویش کسه پکې مړه شوې دي او یو کس اوس هم ورک دی. پیښه د پنجشنبې په ورځ ماسپښین رامنځته شوې ده. دغه نوې جوړه شوې کښتۍ د جیانګ سو په ایالت کې ډوب شو او پکې 15 کس سوارو. چارواکو پرون د جمعې په ورځ وویل چې 3 کس ژغورل شوي دي. په کښته کې 100 کس بارنیان هم سپارو چې پکې د سنگاپور، هند او جاپان خلک شامل دي.
د امریکا متحده ایالاتو د اسرائیلو په څیر د نړیوالې جنایي محکمې سره د فلسطین د یوځای کېدو پریکړه چې په لړ کې به د فلسطینیانو پر ضد ترسره شوي جنګي جنایت وڅېړل شي وغندله. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت وایان جیف رات کې پرون د جمعې په ورځ په بیانیه کې وویل چې دا د حیرانۍ خبره ده چې اسرائیل چې پر ملکیانو او مربوطو سیمو باندې په زرګونو تروریستي راکټي بریدونه کېږي، اوس به د آی سی سی لخوا پرې ابتدایي څېړنې کېږي. لومړنۍ څېړنه چې د جمعې په ورځ اعلان شوې تحقیقات نه وي، بلکې یوازې د هغو معلوماتو راټولول دي چې دا په ډاګه سي چې آیا د جنګي جنایتو د ترسره کېدو پاک له دي باید بشپړ تحقیقات وسي او کنه. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي فوټو بنستو دا وویل چې د هغې سازمان به بې طرفه او اړخیز تحلیل وکړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت بیان رات کې وویل چې امریکا د آی سی سي د څارنوالي د اقدام سره په کلکه مخالفت لري او دا چې د دواړو ترمنځ اختلافات د مخامخ خبرو له لارې حل کېږي، نه د اسرائیل یا فلسطین د یو اړخیز اقدام له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه غواړي چې کانګرس سیاسي لوبې یوې خواته پرېږدي او په دې باندې تمرکز وکړي چې څنګه داسې لارې چارې پیدا کړي چې هر امریکایي د هیواد پر روان پرمختګ کې برخه واخلي. ښاغلی اوباما وویل چې هغه خپل په کلنۍ وینا کې هم په دغه موضوع باندې خبرې وکړي. ښاغلی اوباما نن د شنبه په ورځ په خپلې هفتیزې وینا کې وویل چې 2014 کال د 1990 لسیزې راهیسې په امریکا کې د اقتصادي پرمختګ لاړه تر ټولو چټک کالو او په 2014 کال کې د بیکاری کچه دومره راښکته شوه چې د 1980 کال راهیسې ساره نه لیدل شوی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي چې په ایران باندې به د نوي بندیزونو لګولو په اړه هر بل اقدام رواني خبري چې د ایران د زرعي پروګرام د بندولو پاک لکېږي د خطر سره مخ کړي. دواړو پرون د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. ښاغلی اوباما د امریکا کانګرس ته دا څرګنده کړه چې دوی به هر هغه لایحه ټوکري چې په ایران باندې د نوي بندیزونو لګول غواړي.
د یمن امنیتی چارواکي وایي چې وسوالو کسانو د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د دفتر رئیس تختولې. چارواکي وایي چې وسوالو کسانو احمد اواد بن مبارک او د هغه ساتونکو په پلازمینه سنا کې هغه وخت و تختول چې موټر د ټرافیک اشاره ته ودرېدو. چارواکي وایي چې دوه شکل لري چې بریدکونکي هوسی شیا یاغیانو د هوسی ملیشیا د پلازمینې سنا او دغه هواد د نورو برخو کنټرول په لاس کې لري. دغه یاغیانو د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې پلازمینه ونیوله او د القاعده او نور سنی کومونو سره یې سوزلې جګړې کړې دي.
د جاپان لومړي وزیر شینزو آبه ژمنه کړې ده چې د منځنی ختیځ د هیوادونو سره به د 2.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي چې دا مرسته به نظامي نه بلکې ملکی مرسته وي. هغه دا خبره سیمې ته د خپل سفر په لړ کې کړې ده چې ویل کېږي مصر او څو نورو هیوادونو ته به سفر وکړي. په قاهره کې د خبرو پر مهال ښاغلی آبه نن د شنبه په ورځ وویل چې 200 میلیونه نور امریکایي ډالر به د هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د اسلامي دولت د حملو له امله متاثره شوي دي. ښاغلی آبه چې د مصر او جاپان د حکومتي چارواکو او تجارانو په منځ کې خبرې کولې ویل چې د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو هیوادونو سره بشري مرستې وسي چې خپل پرمختیايي بنسټونه جوړ کړي.
د نړۍ د کاتولیک مذهب عیسایانو مشر پاپ فرانسیس نن د شنبه په ورځ د فلیپین د تکلوبان ښار ته ورسېدو چې د هیان د سمندري طوفان د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګند کړي. دغه سیمه په 2013 کال کې سخت طوفان ووهله او په کې نږدې 8350 کسه ورک یا وژل شول.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د دویمې ورځې لپاره د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن سخته جګړه روانه ده. ترنو اوریدونکو پام وکړئ د زبیح الله غازی دغه رپورټ ته.
د دانګام له ولسوالۍ څخه نږدې 15 کیلومتره وربره کمانډو ځواکونه او وسلوال سره په توده جګړه لګیا دي. دا وار حکومتي ځواکونو ځینې سیمې نیولې، خو 15 یا 16 کیلومتره هغه ساحې ته پاتې دي چېرته چې د ولسي خلکو کورونو ته اور ورته شوی و. ځواکونه خپل هدف ته په نږدې کېدو دي، خو په لاره کې د سرتیرو یو شمیر موټرې د ماینونو ښکار شوي او ټوټې یې د سړک پر دواړو خواوو پرتې دي. د ځواکونو پر سر چورلکې هم ګرځي. په ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری پر اخکته ولسوالۍ اسمار کې د خبرو پر مهال وویل چې پرونه او نن یې تر 240 وسلوال وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. هغه وایي په وژل شوو کې بهرني سړي هم شامل دي. نوموړی وایي په دانګام کې د توپان په نوم عملیات ځکه تر اونۍ اوږده شول چې د مخالفو وسلوالو رهبري له بهره کېدله.
چې دغه جګړې کې ټول خارجي تورستان دي چې دا نه غواړي چې په یو منطقې کې چې امنیت خوندي وي، د امنیت خوندي شي او کلیوال او د دې ولسوالي خلک نارامه شي. دلته مختلف خارجي شبکې وي منظم سم داسې خلک ورسره وو چې دا د طالب جنگ نه وو چې د دوی دغه استقامات به تاسو اوس په خپله سترګو لیدلي وي.
خو وسلوال طالبان وایي حکومتي سرتیري په تنګي سیمه کې راګیر کړي او 15 عسکر یې وژلي دي. اوس مهال حکومتي سرتیري په کارکوړ سیمه کې جګړه کوي او یو شمیر لوړې څوکې یې هم نیولې دي. د کونړ والي وایي دوه بانډې او یوه لوړه څوکه حکومت نیولې او له عملیاتو وروسته به امنیتي پوستې هم پکې ځای په ځای کړي.
نظم عمقه ته د اردو ملي په خپل ځای پولیس ملي دي، پولیس محلي به هم جذبېږي. نور قطعات چې دلته پراته دي هغه به انشاءالله تعالی د دغه مسؤلیت په غاړه اخلو، خصوصا دا څلور مهمې پوستې چې دي چې مخکې ما ذکر وکړه، زمان بانډه ده، ایوب بانډه ده، کارکوړ سر دی، د کانتو سر دی. انشاءالله تعالی دا به زموږ قطعات پراته.
په دا وار عملیاتو کې د سیمې اوسیدونکي هم خوشاله دي، خو تر عملیاتو وروسته په دایمي امنیتي پوستو ټینګار کوي.
حالات داسې وو چې طالبانو برید وکړ او موږ ټول له کور پیاته ولو، کورونه نه خوښ کړل، اقلیم خوښ شول، اوس امنیتي ځواکونه راغلل او په دې کې موږ اوس بهتر راځو کېش به خپل کورونو ته دغه شورا شو.
نو موږ اوس هم تقریبا 10-15 نفر بند پاتې دي او نور راوتی دي. او وس موږ د دولت نه ډیر منندوی چې سپیشل فورس او کمانډو او نور ارګانونه اردو ملي ټول وس په جریان په وظیفه کې دي او ان شاء الله چې ځان به اخر موقع ته ورسي.
د چارواکو په خبره د سور کمر خاري او ساون سیمو ته ایله 4 یا 5 کیلومتره مزل پاتې دي چې تر عملیاتو وروسته به راکړه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. د ولایتي مسؤلینو خبره ده چې نږدې زر کورنۍ له دانګام راوتلي چې تر 600 هغوی ته یوه اندازه مرستې رسیدلي او نورو ته هم د توکو د ویشنې نیت لري. معلومه شي چې دا ځلې جګړه د چا په بریا پای ته رسیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان د ملي وحدت حکومت نوی کابینه اعلان کړی ده. دا به وروسته څرګنده شي چې څومره کسان د اعتماد رایه ترلاسه کولای شي، خو که چیرې په ولسي جرګې کې هم دغه نومول شوي کسان زیاتره تایید شول، نو نوی حکومت به څومره مؤثر وي؟ زیبا خادم د ښاغلي کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده.
د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر په دې نظر ده چې که دغه نومول شوي کسان د پارلمان نه د اعتماد رایه واخلي او بیا د ملي وحدت د حکومت دوه ټیمونه د وزیرانو په کارونو کې مداخله ونه کړي، نو د ملک کارونه به د ولس د توقعو سره سم وچلیږي. ښاغلی رنجبر وایي په دې نومول شوو وزیرانو کې د زیاترو سره پیژني، ښه خلک دي او وطن پال شخصیتونه دي.
یو تعداد خو ما سره په جرګې کې یو پنځلسمې دورې کې پېژنم، یو تعداد هم چې د باندې و د دواړو اړخونو نه، هم د ډاکټر عبدالله د ټیم نه او هم د هغه افراد چې ډاکټر صاحب اشرف غنی معرفي کړي دي. مګر مسله په دې کې دي چې د دوی عمل دوی اگر کارایی با کابینه که څنګه دا به آینده وخی منتر سره لدی چې یو تعداد افراد چې تخصص دلوده په بل ځای کې دي موظف شوي دي یو تعداد هم بیخي ناپېژندل شوي څېرې دي چې زه هم نه پېژنم هغه نو آینده او دوی کړنې به دا وخی چې دوی څومره کولی شي چې له دغه لوی مسؤلیتونو نه بریالي راووځي اوس قضاوت کول خورا ډېر ستونزمن کار دی.
خاغلی رنجبر وایي په دې نومول شوو کسانو کې د یو شمیر مجربو خلکو نه دا توقع کیدای شي چې که د اعتماد رایه واخلي نو ګټور به ثابت شي، مګر یو شمیر نور چې د کار او ادارې کافي تجربه نه لري سړی اوس نشي ویلی چې دغسې کسانو نه که حکومت جوړیږي هغه حکومت به څومره ګټور او موثر وي. خدای وایي یوه خبره په صراحت او زغرده کولی شي.
یو شی په وایسم چې په ډاګه ووایم او ډېر په جرأت ووایم چې له پخوا کابینې نه حداقل دا یو ښهوالی لري چې زورواکي په کې مستقیما کم نفوذ لري. دا هغه افراد او اشخاص چې خپله ناقضین دي حقوق بشر او خپله دوی په فساد کې اخته وو او مشهور بالفساد په اصطلاح هغه په دې کابینې کې نه بریښي، موږ یې نه وینو. دا خپله یو تغییر دی. طبعا د زورواکو لخوا معرفي شوي دي یو تعداد افراد، مګر هغه افراد روشنفکران دي، هغه افراد داسې افراد دي چې خپله شخصا مستقیما دوی درقد پخوا نه لري چې هغه باندې موږ مستقیما ګوته ونیسو. د همدې لپاره دی چې زه کومه چې تغییر راغلی دی او تغییر مثبت تغییر دی. فقط یوازې چې مسالې ته چې زه هم په دې کې مطمئن نه یم او ډاکمن نه یم، هغه دا ده چې په عمل کې به دوی څومره اوسي کولی چې ښه مدیریت ولري او دوی اوسي کولی چې بریالي راووځي. ولې دا ډېر لوی ستر رنګونه ده ټول وزارتونه په مجموع کې د پاسه تر کته په فساد کې غرق وو. دوی به څنګه اوسي کولی چې دا وزارتونو کې ښه کدرونه ځای په ځای کړي، هغه کې تصفیه راوړي؟ کارګر پنځون باید په اساس شایستګۍ، په اساس لیاقت، کفایت، درایت په ټول دې چې دوی بیا تاثیر لاندې راشي او بیا په دوی وزیرانو باندې خلک دا زورواکي فشار اوړي چې د ما دا سړی هلته مقرر کړو، د ما سړی هلته مقرر کړه. که دوی اوسي کولی چې مقاومت وکړي او واقعا هغه اصلاحات راوړي په خپلو وزارتونو کې نو فکر کوم چې دوی به بریالي وي. ولې دوی که هر څومره ښه خلک لوکه ښه ټیم ونه لري، ښه مهینان ونه لري، ښه رئیسان ونه لري، نو دوی په صورت نه شي کولی یوازې ځان دوی هغه وزارت بریالی کړي او موفق. نو دغه ډېره لویه ننګونه ده چې دوی څومره کولی شي چې دغه شکل حکومت جوړ نه شي لکه اوس چې خپله ده کابینه جوړه شوله، مګر که په خپل حکومت کې هم دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو په حالت کې زه په دې له پخوا وایم چې هغه حکومت به ډېر ناکامه حکومت وي. ولې هر ډله به بیا د خپلو اشخاصو نه حمایت کوي په دې وزارتونو کې لکه اوس چې همدا د کرنیچې په حکومت کې دا دیالس کاله همدغه چارچلن روان و او قانون نه تطبیقېده او فساد پراخېده. زه په دې باندې ډېر هغه یم، ډېر هیله لرم دې ته چې همدغه ځای کې دغه لړۍ خاتمه پیدا کړي او حکومتونو کې دا وزیرانو ته خلاص لاس ورکړي چې دوی بیا خپله شخصا هر وزیر مسؤولي.
ډېره مننه کبیر رنجبر صاحب، کور دې ودان. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پرون یعنی د جنوري 14 په پیښور کې د طالبانو په یو خونځي د برید یو میاشت وخت پوره شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پاکستانیانو په دغه پیښه کې د وژل شوو خلکو په یاد کې ډیوې بلې کړې او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره عملی او پیاوړي اقدامات وکړي. د امریکا د واشنگټن په ښار کې هم داسې یو غونډه جوړه شوې وه. د امریکا غږ خبریال ویلیام ګالو دغې غونډې ته ورغلی و چې دا رپورټ جوړ کړی. د واشنگټن د ښار په زړه ډوپونټ سرکل کې شاوخوا 100 تنه راغون شوي او دغه نارې وهلې. دوی وایي چې نوره ترهګري نه زغمو. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د تیرو څو کلونو په مودې کې د ترهګرۍ په پیښو کې په زرګونو خلک وژل شوي دي. د تیرې میاشت په 14 نیټه باندې ترهګرو د پاکستان د پېښور په ښار کې په یو خونځي باندې برید وکړو چې شاخوا یو سل یو بندوستنی وجل چې پکې یو سل سلور دیرش ماشومانو. د دغه پیښینه وروسته د پاکستان په حکومت او استخباراتي ایجنسو باندې فشار زیات شوی دی چې ترګری په خلاف د پیاوړي اقدامات وکړي. په دغه غونډه کې یو ګډون کوونکی نادیا نابیوالا وایي دا نننۍ مظاهره دا ښایي چې پاکستانیان به په خپل هیواد کې نوره ترګری ونه زغمي او پاکستان نور دغه د ترګری پیښو ته خاموشه نشي پاتې کېدی. د پیښور د برید نه وروسته د ترګری د ختمولو لپاره په پاکستان کې ځینې اقدامات وشول چې په هغه کې یو د اعدام د سزا نه بندیز لري کولو او دویم په پاکستان کې پوځي محکمې جوړې شوې. تر اوسه پورې په پاکستان کې د ترګری په تور ځینې بندیانو ته د اعدام سزا ورکړل شوې ده. رضا رومي چې هغه پاکستانی جرنالیسټ دی دغه مظاهره کې ګډون کوو هغه وایي
They have done quite a few things. They've come up with a national action plan.
د پاکستان حکومت ځینې اقدامات کړی دي. د پاکستان حکومت د ترګری په خلاف د یو ملي پلان اعلان کړی دی او د هغه خلکو په خلاف چې په هیواد کې د نورو مذهبونو د خلکو په خلاف کرک خبروي هم اقدامات کړی دي. د یادونې وړ ده چې رضا رومي چې په پاکستان کې جرنالیسټ و په هغه باندې هم تیر کال په پاکستان کې طالبانو حمله کړې وه چې هغه پکې ژوندې پاتې شوی او خود هغه ډرایور مړ شوی و. هغه زیاتوي
په پاکستان کې د تیر څو کلونو راهیسې بیړنې وضعیت دی.
پاکستانیان د سخت دریځو د لاسه په ډېر سخت عذاب دي. په کار ده چې د ترګری په خلاف باندې اوس ټول قوم یو ځای شي او د هغوی نه خپل وطن وجګوري. پاکستانی فعالین وایي چې اوس په کار ده چې مدني ټولنه یو ځای شي او د ترګری په خلاف باندې په خپل باندې حکومت دې ته مجبور کړي چې پیاوړي اقدامات وکړي او په هیواد کې د خلکو ژوند خوندي کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سنگ زندگی میں اکڑا تاتت سپتا دا چی سنگ زندگی میں اکڑا مینا میں چوکڑا خو پلا تباہی میں اکڑا مینا میں چوکڑا خو پلا تباہی میں اکڑا تاتت سپتا دا چی سنگ زندگی میں اکڑا مینا میں چوکڑا خو پلا
د آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی ډیری د پروګرام قدرمن اوریدونکو ستړي مشي. نن مو د پروګرام ته د ناروې نه ځوان شاعر اسمت عطا رابلل دي. د دې سره مرکه لرو. کتا سه هم غواړي د پروګرام کې برخه واخلئ نو ټلیفون وکړئ. زموږ د استودیو نمبر دی 202-6-9-10-6-10.
ناستم ایک دم چیرا پیاد شولی اوس غلے ناستم ایک دم چیرا پیاد شولی ٹپ میں اکڑ ولی سمار مان میں اکڑا ہائے ٹپ میں اکڑ ولی سمار مان میں اکڑا مین میں چوکڑا ہو پلا Thank you.
چې بند شولې ما هم ستاله خاطر آشنا چې بند شولې ما هم ستاله خاطر آشنا او ته چې بند شولې ما هم ستاله خاطر آشنا ما چاته حال نوې خډی را پابند می وکړه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن مو د آشنایانو د ادبی دیری پروگرام ته شاعر عصمت عطا میلمه کړی دی. د ده سره یو څو شعر وروسته غږیږو. یو شعر دی وایي چې هر ملت چې شاعر نه لري نادار دی، خو شاعر چې قوم نه لري نو خوار دی. په خپل سر به څوک عالی مرام سر نه کا، چې روان د قوم په سر کې شي سردار دی. چې په لاس کې د قوم سرمایه ده نو شاعر کوي غریب هم دنیا دار دی. چې په نظم سره درومي نو ملت شي، خو بې نظمه که کاروان وي هم بیکار دی. د شاعر مصری دارو د حق قام دی، چې ورک شوی ترینه ذوق د ابتکار دی. د حکمت ګولۍ ته پوخ د شعر ورکه، د حکمت ګولۍ ته پوخ د شعر ورکه. ای د قام طبیبه، قوم دی بیمار دی، چې ټوټې ټوټې ملت سره پیوند کا. د خادم دا خادم د هغو خلکو خدمتکار دی. نو وګورم چې زمونږ ځوان شاعر میلمه پروګرام ته راغلی دی یا نه. ستړی مشې عصمت عطا وروره، په خیر راغلی.
السلام علیکم. تاسو هم ستړي مشې، زم په خپل وار تاسو همکاران ته زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او تاسو د ریډیو له لارې د ټولو هیوادوالو ته هم نیکې هیلې او سلامونه. خدای دې وکړي چې شېبې مو په خیر تېرېږي.
ډېره مننه تاسو نه، ستاسو د کور ودانې د اورېدونکو له خوا به موږ تاسو ته تشکر ووایو. مننه چې پروګرام ته راغلی، خو ناروې نه راغلی که نه؟
هو، زه د ناروې نه خبرې کوم.
څنګه ده هوا هلته؟
دلته خو لکه د هوا ژمی دی او تقریبا هوا یخه ده، نو خو داسې دی چې دغه د نورو ژمو په پرتله باندې سږ کال ژمی لږ دومره یخ نه دی.
مګر معمولا دې ملکونو کې هوا سړه وي که نه؟ معمولا
خصوص ناروې خو ډېره یخې وي، او په ناروې کې یعنې نسبتا بېخي اوړی نشته. د چا خبره،
څومره افغانان دي؟ اول خو
د افغانانو په اټکل کې به درته دروغجن شم، داسې خاص راته معلومات نشته دی، خو شته دی افغانان ماشاءالله، یعنې داسې کافي لیدل کېږي.
ښه، او ته چې په دې ځوانو شاعرانو کې نو څومره شاعران پېژنې ناروې کې؟
ناروې کې خو دومره خاص نه پېژنم، دوه درې پېژنم دلته چې هغوی سره کله کله ناسته کېږي، نو له هغوی سره مو کله د زړه خواله کېږي، نو داسې خاص نه پېژنم. شاید یا به شاید وي به، خو زه به یې نه پېژنم.
تاسې به یې نه پېژنې؟ درست.
او شاید نو دغه
څنګه د افغانانو شکر اوس په هر ملک کې کمی نشته دی، محسوس کېږي، لیدل کېږي، ټول فعالیت کوي ځوانان او نور. تاسې څومره وخت راهیسې شاعري کوئ؟
زما شعر خو دومره زوړ نه دی، نو که ووایم تقریبا داسې درې کاله یا دوه نیم کاله دغسې به کېږي چې زه شعر لیکم. خو هغه وخت د چا خبره د شعر په نامه باندې یو څه و چې ما به لیکل، نو بس همدغسې مې دا د شعر لړۍ روانه کړې ده. نو که څه هم دومره یعنې هغه خپلو مشرانو شاعرانو ته هغو ته نه شم ورسېدلی، خو د هغې په لاره باندې د قدمونو ایښودلو کوښښ کوم. نو خدای دې وکړي چې خپل ملت ته د خدمت جوګه شم.
ښه، امین. خدای دې وکړي او د قدرت پیدا کړي او در سره یاري وکړي، ټول شرایط چې ښه شاعر شي د خیره سره. نو که دې خوښوي اوریدونکي د ستاسو د شعر او شاعرۍ په دې هغه ذوق باندې پوه شي، که یو شعر دې په همدې اول کې ولولې، ستا خوښه چې هر شعر ولولې.
ولې نه، حتما. دا غزل دی، نن مې لیکلی دی، او په دې هیله چې د دوستانو د خوښې وړ وګرځي. وایي چې نور څوک نه و، سمندر و او موږ دواړه، نور څوک نو سمندر او موږ دواړه بل خایسته شان ژیړی لمر او موږ دواړه موږ د مینې ژوند په داسې ځای کې تیر کړ موږ د مینې ژوند په داسې ځای کې تیر کړ نه دیوالو نه ورو او موږ دواړه او تیر وختونه را نه هیر دي خو بس دومره تیر وختونه را نه هیر دي خو بس دومره د بیلتون کورز محشر او موږ دواړه او د چا سترګو له نظره کړو خاونده د چا سترګو له نظره کړو خاونده د بس سترګو به نظر او موږ دواړه او موږ یو بل ته عصمت غېږه ورکړه موږ یو بل ته عصمت غېږه ورکړه چې جدا سو مازدیګر او موږ دواړه
ډیر ښه ډیر تشکر نو زه دا وایم چې جدا شوې د خیره سره راغلې ناروې ته نو دلته وسنګې د خیره جدا خوش مې ناروې ته راغلې
بس دلته هم ژوند شکر دی ښه دی تیریږي خو که څه هم د مسافرۍ ژوند دی او که هر څومره هم یو سړی ووایي چې یعنی هغه ښه دی او د مسافرۍ ژوند چې څومره هم ښه شي ښه شي نو ښه نه دی
ښه نه دی که نه لږ هغه کله کله دغه د وطن یاد او د کور و کلي یاد دومره فشار راوړي چې رښتیا هم ساس خبر سره کړیږي او زوريږي خو بیا هم اوس خو داسې زمانہ ده چې کولای شي همیش تماس ونی سي یو بل مثلا ټلیفون کې وګوري د کورنۍ غړي احوال ورکي یو بل ته یعنی دومره مشکل نه ده
یعنی داسې کارونه دي هو دا هم د خدای پاک ډیر شکر دی چې موږ د داسې یعنی شیان څخه خبر خمن کړی چې په هغه باندې موږ کولای شو د خپل کورنۍ د مور او پلار څخه احوال واخلو که څه هم پخوا به دا ډېر ګران و نو یو خط به چا چې لېږم هغه په میاشتو میاشتو رسېده بیا به بېرته چې هغه ته احوال ته نو بیا به هغه هم نو بیا به د بل بیا به نو د ده نور خطونه داسې ډېر بانډار شوي وو نو د هغه د لېږلو دپاره نو اوس خو شکر دی ګړۍ په ګړۍ باندې موږ د کلي د کور د هېواد حالت اخیست کړی شو خو بیا هم هغه څه خبر اخیستل دي او څه په خپلو سترګو لیدل دي که نه او څه په هغه خپلو سترګو باندې په هغه مجالسو کښې یا د کور په هغه ناستې کښې ګډون کول دي نو هغه د هغه څخه مقصد دا دی چې سړی بیا لږ ځورېږي
عصمت تا وروره تاسې ویلې چې دوه درې کسه دي دوی سره کله کله ګوري څوک در سره مرسته او همکاري کوي د چا نظر اخلي په شعر او شاعرۍ کښې دي دا خپل شعرونه چې ورته ولولي او
په شعر کښې
بلې
په شعر کښې که رښتیا در ته ووایم داسې څوک خاص استاد نه لرم او نه مې او دا به هم شاید د دې وجه کېدای شي چې زما مطالعه ډېره کمه ده او زه دلته لږ د مصروفیاتو د کارونو سره نو موږ خو دلته په یورپ کښې چا خبره مزدوري کوو نو د مزدوري سره سره نو بیا سړي ته دومره وخت نه پیدا کېږي چې هغه مطالعه وکړي یا د چا سره کښېني د زړه خواله وکړي یا بحث وکړي نو که زه څه هم دغه شعر لیکم او که یا شاید دومره مزیدار نه وي یا خوندور نه وي نو هغه هم شاید د دغه وجه کېدای شي چې زما مطالعه ډېره زیاته کمه ده او پاتې شوه د دې په اړه چې زه د چا نظر اخلم نو زه چې باید رښتینی اوسم او زما یو ډېر تکړه بلکې د مشر ورور په حیث باندې دی په حیث هغه دی او بل ډېر تکړه شاعر هم دی او د ده هڅونې ما ته د یعنی د نه هېرېدلو دي هغه چې دی جلال امرخیل دی چې په بلجیم کښې اوسېږي او نو زه ما به یو وخت کښې داسې شعر لیکل چې هغه شعر ته که زه وګورم نو اوس ما ته یعنې د چا خبره ډېر یعنې داسې د شرم احساس یا هغه وایم چې دا ما څه لیکلي وو که نه نو هغه وخت کښې هم جلال زما داسې یعنې ملاتړ کړی وو چې ما ته یې هغه شعر داسې یعنې لوړ کړی وو چې زه یې په خپل شعر باندې مین کړی وم که نه نو خو البته زه اوس په ده باندې داسې پوه شوم چې هغه دا د دې دپاره نه وو کړي چې مثلا یا بل څه مقصد درلوده هغه دا د دې دپاره کړي وو چې دی په دغه خپل شعر باندې د خپل دغه لړۍ د شعر مخکې بوځي او بې زړه نه شي نو زه د هغه ډېره زیاته مننه کوم او زه رښتیا هم ډېر زیات ترې خوښ یم نو زه د خپل د شعر د استادۍ دغه کوم لقب چې دی یا د افتخار چې دی هغه جلال امرخیل صاحب ته ورکوم او خدای پاک دې وکړي چې هغوی به زما زوري او زما دغه 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 خواهش دې دا قبول کړي زما د استاد په حیث باندې یا دغه ارزو چې کوم زما ده
ډېر تشکر تاسو ډېره مننه د ایماندارۍ نه دي او صداقت نه دي او زه فکر کوم چې جلال امرخیل صاحب به په دې باندې وویاړي چې د یو کس سره چې هغه ته دومره په مینه باندې همکاري کړې ده او دې ته متوجه کړې ده او دومره حسولې ده چې هغه نن خو یو غزل مونږ واوریده. د دې غزل نه خو دې سیخکاری چې نام خدا خېخي غزل وایي د هر نگانه
مننه کور موادان
به څوکلان به اتاورو
زه خو شي رښتیا درته مونږ کوچیان خلک یو کوچیان خلک دغه د زیګیدلو کې د زیګیدلو دغه نشته چې کوم ده نو دغه کې بس لیک سست یا د چاور
پورا دقیق نه
دی نو یعنی چې پورا دقیق نه ده معلوم خو د پلار د نظر مې دغه سي تقریبا د دلویش کالو دغه سي بیامه غیر ته چې تاسو د نجیب په وخت کې دغه سي نه یعنی هغه وختونه به خودل چې په دې وخت کې دا کار کې دا څه پیسې وشو دا څه نو پرو
پیدا شو کوټه کې زلزلہ شوی و داسې نخی به ویل کنه
کوټه
کې زلزلہ شوی خدا چې ډیر زیات کم شي زده یی پنځه ویشت یا دای دوه ویشت خو په هر صورت مگر غزل دې ډیر کوله غزل دې ډیر کوله غزل دې ډیر خسته ډیر زیات ما نه نه کوم یعنی تر اوسه پورې आवाज غزل وې کنور شیرونه به
اوسه پورې خو یوازې غزل لیکم نورو شعرونو ته مې داسې خاص هغه نه دی کړی خو پخوا مې داسې نظم لیکلی و یو دوه نظمه مې لیکلي وو چې هغه هم داسې خاص راته نه دي په یاد
او درسره نه شته پوښتنه مې ځکه وکړه چې که بیا داسې شي چې یو دانه ولولې یو نظم دې ولولې که نه
نظم زه فکر نه کوم چې نظم به را سره وي خو که پیدا مې کړو حتما به در سره شریکم
ښه حتما به ووایي د خیر سره چې اورېدونکي واوري نو څومره تعلیم دې کړی اتا وروره
تعلیم خو مې بس چا خبره ده د انقلابونو کې او په دغه وختونو کې رانه پاتې شو زه تقریبا ډېر وړوکم پاکستان ته مهاجر شولو او بیا غلطه متر لسم ټولګي پورې مې ویل بیا راغلم وطن ته راغلم
کابل ته
نو او بیرته کابل ته راستانه شولو نو هلته هم بیا چې کله تعلیم شروع کړو بیا د تقریبا د یو لسم ټولګي په اخرنی میاشتو کې هم بیا دې خواته راستون شوم مسافرت خواته هو نو بس دغسې په دې حالاتو کښې رانه زده کړې هم پاتې شوې او بس اوس کوشش کوم چې بس د خپلو مشرانو دا کمې خبرې چې کمې دي د هغوی دا ګټورې لیکنې دي هغه تعقیب کوم لولم نو بس یو څه اجتماعي معلومات له دوی څخه راخلم
ډېر ښه کوئ نو دلته خو به اوس تاسو ویلي چې هغه کې دا مهاجر چې دي ټول دغسې کار زندګۍ باندې مصروف دي او تاسو ویلي دلته خواري او غریبي کې څه کار کوي دلته په ناروې کې همدا اوس که نه مخکې ویلي چې مزدوري کې او بله دا چې د کار دپاره خو به د ژبې زده کول هم ډېر ضروري وي نو اوس دا د ناروېجیانو ژبه ښه صحیح زده کړې ده یا نه
کله چې خاص صحیح نه وي خو داسې پنځوس فیصده پورې مو زده کړې د دې چې د لسم ټولګي څخه هم خلاص شوی یم او داسې اراده مې دی چې راتلونکي کال ته انشاءالله چې د دې په کالج کې داخله واخلم او بیا زده کړو ته دوام ورکړم او کار بل داسې دی چې دلته زه په سټور کې کار کوم په یوه مغازه کې کار کوم مخکې مو د هیواد راډیو سره هم داسې لږ څه همکار وم د هغوی سره او په زمین کښې مې ورسره په یو کتابتون کښې هم کار کوم اوس نو یوازې همدغه یو کار کوم نو
بس صحیح ده نو دغه چې د خیر سره تصمیم دې نیولی دی اراده لرې د نوي کال ته د خیر تعلیمي کال چې شروع شي کالج ته ځي همدغه ضروري خبره ده
بس اراده خو مو ده نو خدای پاک مو دې مړ شي چې څه کېږي انشاءالله په راتلونکي
امین بس اراده مهمه ده او چې سړی کوشش کوي وایي دا کوششونه همېش نتیجه ورکوي کار څومره ډېر وخت ونیسي خو نتیجه ورکوي بس کوشش کوه د خیره سره غزلونه دې داسې ښکاري چې یو وخت به ډېر ښه شاعر شي او ډېرې ښې ښې غزلې به وي
مننه انشاءالله که د ملګرو دعا وي او د هېوادوالو ملاتړ وي یا د هغې هڅونې وي زموږ سره انشاءالله پس موږ هم هغه خپل بندگی کوښښ کوم.
نه اوس د هیوادوالو خبرې په هر صورت خو اصلي کار امر خیل صاحب کړی دی، په لارې روان کړی.
ماشوم لکه مور چې د تګ چل ورته ښي او د لاسونو نه نیسي، نو ماته هم په شعر باندې یا د لاسونو تګ راته جلال صاحب ښودلی دی. نو زه هم هغه هم دغسې بلد کړم لکه د خپل کشر ورور. نو زه د هغې څخه ډېره زیاته مننه کوم.
د دغسې مشرانو عزت په کار دی او دغسې کشران لګتاون دی چې اعتراف کوي یا وایي چې ما سره همکاري کړې ده او زما سره مینه کړې ده او زه په لار روان کړم او لارې را ښودلې ده. دا یو نیک هغه دی، کردار دی، یو نیک خوی دی، یو نیک اخلاق دی. مننه تاسو نه، مننه. کوم شعر دی لولې، کوم غزل دی لولې خپل د زړه، بیا به د خیر سره اورېدو فرصت ورکو.
غزل دی چې لا د پخوا په شان ته اوس مې هم په زړه ولاړې، لا د پخوا په شان ته اوس مې هم په زړه ولاړې، توبه توبه چې دا سیول زړه نازه ولاړې. او بیگا مې دا سی خوب لیدو چې زه ډوډۍ پخوم، بیگا مې دا سی خوب لیدو چې زه ډوډۍ پخوم، ته چې شونډې را ته پاس په تناره ولاړې. او راشه قربان دې شم لسرو سترګو خفه ولې، راشه قربان دې شم لسرو سترګو خفه ولې، درته لوګې شمه یوازې بیا په څه ولاړې. او ګل الله اوس هم د زړوینې در کومه درته، ګل الله اوس هم د زړوینې در کومه درته، او هم پوهېږم چې د بل چا په اسره ولاړې. او تا کې که شرم وې نو یو ځل به وی دوه ځلې خو، تا کې که شرم وې نو یو ځل به وی دوه ځلې خو، میرا شي غمه ته مو هر وخت په ور ولاړې. او زړه مې تسل دی او لغمه مې هم یره نشي، زړه مې تسل دی او لغمه مې هم یره نشي، اسمت داسې مې تر شا لکه د غره ولاړی.
او تشکر ډیر کړو. او رښتیا تاسو د ډوډۍ په خولو خبرو وکړه، آشپزی په خپل کې کور کې
نو مسافر په ځوان کې خو هر کار خپل
کې تیار اخلي، بازار نه خوري په پخې نو دا خو صحیح.
او نو دلته خو د مسافر ځوان خو شاید تاسو به هم تجربه کړی، او یا به دا چې خلک خپل چاپیریال کلی ویلی وي، نو د مسافر ځوان خو دا چې بس هر کار په خپل کې، که هغه د جامو وینځلی، که د ډوډۍ پخول وي، او که نور داسې هغه کارونه وي، نو
مگر خدای نو هغه د ژوند ته به تکړه شي د خیر سره کنه. سم نظم در معلوم شي چې څنګه نظم
راوځي د تجربې لپاره. مسافرت ډیر یو ښه مثال دی.
بله، نو که ستاسو خوښه وي اتاوروره، زه به د اوریدونکو سره وغږیږم او وګورم چې څوک دی کوم ځای تلیفون کړی دی. سوی
ولنه
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن مو د آشنا رادیو ادبي ډیری پروګرام ته د ناروې نه ځوان شاعر عصمت عطا میلمه کړی دی. د خطروسه پوری یو څه معلومات ورکړ د خپل شعر او شاعرۍ باره کې او خپل ژوند باره کې. که تاسو سوال لرئ کولی شئ تلیفون وکړئ، او بس په نوبت به موږ تاسو سره وغږیږو. اوس د چا نوبت دی؟ مهرباني وکړئ کوم ځای نه تلیفون کړی، ستړی مشئ. مهرباني.
اختر محمد له پاکستان.
سلام شیخ اختر محمد وروره پاکستان.
زه د خلیم کور او اسمت عطا وروته سلامونه وایم، او تاسو سلامونه وایم، سلام مسل کوه.
او ته سلام شیخ ورور ګله، زما سلام هم قبول کړئ.
وعلیکم السلام، زما سلامونه هم ومنه.
وعلیکم السلام. دا اسمت عطا وروته څنګه دا پښتنه د زده په افغانستان کې پروګرام لري کې نه لري؟
افغانستان کې څنګه پروګرام لري؟ او به خبرور افغانستان کې باید څنګه پروګرام لري پوه نه شوم.
یي باندار ماندار یا دا رقم غزل یا شعرونه یا مشاعرو کې به ګډون کوي کې نه کوي؟
ها ها ها، اوکی پوه شو. سره خبر
تاسو باندې دا زه حاجی خو
ها،
او دغه چې دی د افغانستان کې کوم ځای دا او بچان لري واده کړی دی نه کړی؟
ها سیده، بس دغه د بچانو خبرم ورته وکي، د واده خبرم ورته وکي، ټول سوالونو ته جواب ورکاته ورو میرا بچ. اخه
شاز ما غوري
او بس نشریګ مهرباني.
سلام علیکم. سلام علیکم روزانه ډیر زیات مننه لرم چې موږ احوال مو واخیست او پښتنه مو کړه. زه زما د واده تقریبا د و میاشتې کې چې ما واده کړی دی، او څلور میاشتې په هیواد کې مو ستاده، بیرته درې میاشتې کېږي چې مسافر شوم. او په افغانستان کې کومې داسې مرکو کې یا داسې ادبي غونډو کې ځکه ګډون نشم کولای چې زه هلته نه یم، زه په ناروې کې یم او بچیان هم لا تر اوسه پورې څه نه لرم. ان شاء الله
خدای مهربانه دی،
خدای سره رضا دی.
نو په خیال مې چې کسان خو ډیر دي، خو دغه نفر چې دا ځای ګورم دغلته د نوبت دی، نو معلومه شي چې خور ده که ورور. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. شکر مونږ خو ښه یو، ته څنګه یې؟ دا وایا رادیو کدی؟ آشنا رادیو ده، خو ته دې دغه خپل رادیو لږه ټیټه کا، آواز ټیټ کا، ځکه زه بیرته اورم. ښه، رفیع الله خان، څه سوال لري د ځوان شاعر نه چې نن مو پروګرام ته میلمه کړی دی؟ عصمت عطانه، څه سوال لري؟
شاعر سوال دا ده چې افغانستان په شاعري مشاعري دغه کې ګډون کړی دی او چې ټول وخت پاکستان کې تېر کړی.
ستاسو لکه چې مخکې ګوشکه غوا کې نیولې وه، خپل نوبت ته انتظار وایي. همدغه سوال زموږ یو بل ورور موږ پاکستان نه تلیفون کړی او ډېر ښه. ښه، خیر، تاسو سره به یو څه خبرې وکړي، مهرباني وکړئ. اته وروره خلاص. ښه،
ما دومره ژوند په پاکستان کې نه ده شوی، بس دغه یو څو کاله مسافرت مو هلته تیر کړ دغه د امریکایانو په راتګ سره. نو په هغې کې به هم داسې موږ داسې وو چې بېرته به خپل کلی ته راستنېدو او کله کله به بېرته پېښور ته تلو، او ځکه بیا په دې وروستیو کې هلته کار روزګار وو، همالته شروع شو، نو یو څه لږ ډېر پاتې شو. اوس بیا بېرته خپل هېواد کې شکر دی، اوس نو په خپل هېواد کې خپل کور دی او بس ټوله کورنۍ مې هم هلته ده او خوښ یې په دې باندې چې بېرته خپل هېواد ته راستانه شوي.
ښه، او شعر و شاعري او مشاعرو کې خو ګډون نه شي کولای، نو خو دوی باید پوه شي چې وطن نه لري.
هو، زه په هغې کې یم، مسافر یم، نو دغلته په غونډو کې دومره خاص برخه مې نه ده اخیستې.
ښه، د نورو وسایلو څنګه مثلا فرض کړه فیسبوک او فرض کړه دغه نورې د ملټي میډیا هغه چې دي دیو کې خو به فعال دی، خو شعرونه خو به دلته اچي یا نه؟
هو، فیسبوک لرم، ملګری مې فیسبوک کتلی شي، د عصمت عطا ملک زاده په نامه باندې مې فیسبوک دی.
ښه، یعنې که څوک غواړي چې شعرونه او غزلې دې ولولي کولی شي هلته ولولي. صحیح.
هو، بالکل کولی
شي. نو زما خوښه خو دا ده چې همدلته یو غزل ولوله، بیا به د خیره بل اورېدونکو سره وغږېږو.
خاکم و اغا نظم وقتنه مو کرده و که نظم در تو هم
ده خبا دیر خوشی، نظم دی پیدا
که او داده وی شیرین یاد دی در تا اغا باران چی تیز و بیا چی گلی شروع شو او چیزا او تو سا تک نور مشکل شو راتا و دیوی زده تپر ترلان دیو دریدو هستا ساده چی کدل ما دنتاو سادر کرده نر پشان خکاری دی خودی ردی رخیستا او بدن دې هم رپیدا او بیا دې لمنه ګولې لاسونه دواړه تاو کړل او زله مخ کې په خدای دا ستا د غیږ غلوم نور هو سلام نه و نور نو به صبر شوم بس په اخر کې رانه د غونا وشوله لملا مې کلکه چې کړې ځان ته میرا کاغلې او شپې په شونډو کې شو ما په قرار درنه خلګې پرې کې خلله
دې ست شکر ډیره مننه ډیره مننه
کور مو ودان
خوښ کوم هغه تخیل مو خپل ډیر خو بیان کړو
کور ودان هیله د دې بس دا چې لکه شیر لکه شو خونو
بس دا ځوانانو لپاره او ځوان شاعر د چا نظر باید خپل وای نو صحیح
کور
مو ودان مننه تاسو نه ښه د بل اوریدونکو سره غږیږم پروگرام ته عموما زیاتره زموږ غورونه ټلیفون کوي نو غورم چې کوم خورم شته یا نه. السلام علیکم، څوک وروره وروره که خور
وروره مو غل خان زوی زو عادی یو
کې کا کړم. ها، کاکر سیب کاکر وروره سلام شي.
او پروگرام اورل شه زه دا پښتنه کوم دوی ته کله دا چې کسان غل دي چې له دوی د شاعری پخلې څه پښتنه کوي زه
د سې څوک ورغلی دی ورته
او دا چې په شاعری پخله چې د شاعری په ستنه دي کې زما شاعری څنګه دا او زما شاعری ټیک ده یا غلطه ده د شاعت.
ښه، اته ورور په خبره پوه شوې؟
هو، بالکل په خبره باندې پوه شوم. نو خبره خو داسې ده چې زه شیر چیرې په فیسبوک کې کوم یا د نور ملګرو ته لیږم، نو هغه د همدغه خاطر یا د همدغه وجه چې
هغوی پ خپل نظر ورکړي چې څنګه دی او څنګه نه دی. یا شکر دی ما سره د هیواد تر اکثریت شاعران را سره شته دی. په خپل فیسبوک کې ملګري مې رابطه لرو، هغوی یعنې زما شعرونه ګوري، هغه ګوري. که څه هم د هغې په څیر باندې د شاعر شعر ونه لیکم او د هغې په نیز باندې به دومره لوړ شعر نه وي، خو مقصد بیا هم دومره دی، شکر دی چې یعنې د هغې په وړاندې لیکم، یعنې دومره زړه کولی شم چې د هغې په مخ کې یعنې اقدمه دا چې هغوی پ خپل نظر ورکوي یا نه ورکوي په هغې کې زما د چا سره کوم کار نشته دی. نه هم دې ته نه هم اوس یعنی چا ته په دومره دعوت ورکوم یا په چا باندې خپل شعر ته کوم چې وګورته زما شعر څنګه دی څنګه نه دی. که نه
درست اسمت اتا وروره، کورنۍ کې مو داسې نور خویندې ورونه خپل خپلوان داسې نږدې فامیلي کې دي څوک شاعران دي؟
نه زمونږ په که داسې ووایم چې په پوره قوم کې نو داسې څوک شاعر نشته دی.
ښه، نو ستا قدر به ډېرې پکې کوي.
نو بس په دې باندې زه هم نه پوهېږم چې زما قدر شته دی که نشته دی، نو ځکه چې
مګر دا به ډېره ښه خبره یې چې ته خو پکې شاعر یې او نور هم د دې نه ښه شاعر شې، دا به ډېره ښه خبره.
بس ښه خبر به دا وي چې زه ښه شاعر شم، تر دې یعنې له دې نه ډېر زیات ښه شاعر شم. دا یعنې باید چې هغه شاعري وکړم چې څه یعنې زموږ مشرانو چې کړی دی یا زموږ
وخت نه لري چې مثلا مطالعه وکړي، خو بیا هم خپل کوشش کوي. او زه غواړم پوښتنه چې د کوم شاعر یا د کوم شاعرانو شعرونه دې خوښیږي چې کله کله وخت پیدا کوي لولي در باندې تاثیر کوي؟
زه اکثر شعر د جلال لولم، د رحمان بابا شعرونه لولم اکثر وخت. دلته په فیسبوک کې مونږ ډېر تکړه شاعران لرو، لکه سالک صاحب دی را سره، باز محمد عابد صاحب دی را سره، او همدغې شعرونه لولم، دغې د شعرونه هم خوند اخلم. او واقعا هم چې هغې ښه شاعري کوي سریشا سعود صاحب دی، داسې نور زمونږ محترم لوړ شخصیتونه شاعران دي، دغې شعرونه هم اورم او لولم.
ځینې کسان وایي چې شاعر باید خپل احساس بیخي په پوره ازادۍ په خپل شعر کې بیان کړي، ځینې بیا وایي چې نه، په ټولنه کې ځینې قیودات دي، هغه هم باید سړی مراعت کړي، هغه د ټولنې د قید و قیود نه ونه وځي. که نه ته څه وایې؟
ما په دې اړه باندې بله ورځ هم چا سره یو څه بحث وکړه، نو خبر داسې دی چې شعر یو ځناور نه دی، نه یو حیوان دی چې یو سړی پکې پړی واچي او چارې خوا ته یې خوښ او هغه یې کش کړي. که نه نو شعر بس د الله تعالی د طرف نه یو الهام دی، یا هغه د شاعر خپل احساسات دي چې د شعر په ژبه باندې مینهوالو ته یا خلکو ته بیان کړي. نو دا د شاعر تر هغه احساسات پورې چې د څه په اړه دی لري تر هغه پورې مربوط دی. نو ډېر زمونږ داسې یعنې مشران شاعران هم شته چې هغوی داسې یعنې بربنډه شاعري یا داسې شوخه شاعري هغه هم کړې ده، نو داسې لنډۍ دي چې هغه شاعر هم نه لري، نو زمونږ داسې شوخي لنډۍ هم شته دی. نو زه وایم چې په شعر کې کوم قید نشته دی، چې هر څنګه چا سره کوم ولیکو نو د هر شاعر خپل خوخه او خپل احساسات دي چې سره کوم وړاندې کوي. نو شعر خو د انسان د خپل
یعنی د شعر بندول، شاعر ته د شعر بندول نه دي په کار، خپل احساس دی وایي، شعر دی وایي، خو بیا د شعر چیرته ولولي دا به بیا بل خبره وي. صحیح؟
هو دا بیا بیل خبره، دا بیا بیل خبره.
عمل لیکل او ساتل خ دي چې سړی چې ورته شعر راغی وي وایي ویلي کې وایي ساتي. صحیح؟ شعر ویلې لکه اوس دا غزل چې دی لیکلې وه، ویلې دې وه، احساس دی ویلې دې وه، مونږ درنه د غزل خواهش وکړو تا غزل ولوستو، او بیا دې وویلې چې وبخې لږه شوخه وه. زما مقصد دا و چې یعنې در سره وه، ساتلې دې وه دا پاڼه. صحیح؟ ځینې شعر وایي چې خوښ نه شي بس استیا چې بیا یې په ذهن کې هم نه پاتې کېږي. که نه
بالکل
د ډیرو شاعرانو دغه سي مثلا وای چې مونږه فسک دومره د شعر شمیر درته وخی دا شعر چې دومره شعرونه مې دي خونه مې دي ساتلي استمع چولې دي غرزولې مې دي
او بالکل
دا دا خبره ما مقصد دا ښه نو یو بل اوریدل کې سره غږیدې شم بیا پروګرام د خیر سره مخ په ختمې دوه دي 15 دقیقې وخت لرو نو ګورو د څه فرمایش لري مهرباني وکړئ د آشنا رادیو ده bale
salam alaikum
wa alaikum salam rura
asna khorta da shaidam salam alaikum bolji walad dikhi kuch khabar kon
kha sawal lare de melman astale ma shurura
jo zulni war melman sawal do le zakhla ban kuchi mawdai afghanistan ki kunji da pakaw man sok da abul sawal da de kitab chapsi de kana jo sawal ni mere zul war
ma khita de khawr kula der tashakkur che telefon de uka اسمت تا ورو مېره بني وکړه
دا مې کاغذ غوښته مې غږ سم و نه ورې نه پیګم
ولې تا ویل چې کوچې د کوم ځای یو کتابونه دي چاپ شي بیا نه
هو زه کوچې يم او په خټه باندې ترخیل يم او د کابل يم په اصل کې خو د میدان یو خو د میدان لکه ما مخکې تاسو ته ویل البته چې مونږ د ډیر په خوانه تقریبا داسې د سرویست نو سرویست کلون را پدې خو د نیکونو په وخت کې کابل ترستان شي او بیا موږ بل تخپلې مینې دي دلته خپل کارونه لري دارونه دي کورونه مې هر څه نو تقریبا د ډېر وخت راځي په کابل کې
ښه
نو هو
صحیح نو بل خبره دا و چې ویل کتابونه دي چاپ شي یانه اگر چې تاسو مخکې ویلې خو بیا هم
نه 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 کوم کتاب مې نه دی چاپ شوی او نه مې هم کوم داسې په لاندو کې ورته اراده شته ها نو ګورو چې
نه غواړي چې شیرونه خو کافي وي او خو پاخه شي بیا به چاپوي
هو هم دا زما اراده ده یعنی هغه زما شیرونه لا تر اوسه پورې په مقدار نه دي چې ټوله مې توړان دي شي یا د بازو خلکو چې یا د خلکو چې په شیر کې ډیر په مخ کې تللی دی غو د لوستلو هغه د شیر څنګه دی پرماته شي
مگر بیا هم مګر اسمت تا ورور فکر نه کوي چې شیر دی وخت ډیر خلکو ته رستا خبره وړاندې شو ډیر واوریدو دغه د اوسې په دې رادیو کې غزل ویلې خپل نظم دی ویلې خو ټول واوریدل نو خو صحیح شو
نو خیر غوریدل
خو یو څه کنه او چې بیا په نظر ورکول دی هغه به نه خبره ده ښه ډیر خوشاله شوم تاسو سره وغږیدم د امریکا غاښنا رادیو د اوریدونکو لخوا هم تانه مننه کوم د غاښنا رادیو لخوا هم ځوان شاعر توفیق دی غواړو شعر او شاعرۍ کې او ټول ژوند کې موفق او کامیاب اوسئ
کور مو ودان مننه زما له خوانه هم بس ټول ته سلامونه او مینه احترامات او ډیره زیاته مننه کوم چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره شریک او موږ ته وخت راکړ
دا وخت چې دی دا پروګرام چې دی د امدی لپاره دی او د تشکر خبره به پدینی وی چې مونږ غواړو چې دغه سي د ځوان شاعران چې د افغانستان مثلا په مختلفو دورو کې وتلی دي د زنه مجبوریتونو په اساس یا د درس او تعلیم لپاره تل دي نور ملکونو کې ژوند کوي د دوی سره بیرته د دې رادیو لاري تماسونه ټینګو او دوی د امدی پروګرامونو لاري په نور ملکونو کې د خپل خپلوانو کورنۍ سره پیژنې او بل سره پیدا کوي ګر چې اوس خو ډیر وخت یې شوه دی خدای او وسیله و یو څو وخت مخکې چې د دې رادیو لاري به خلکو خپل ډیر کسان یو بل سره پیدا کول او آشنا کېدل به بیرته یعنی مثال هغه چې ورکو یو بل به سره بیرته و پیژندل نو پروګرام هم دې لپاره دی چې تاسو غونډه کسان ریشي او خپل شعر او شاعري باندې وغږیږي یا د نور په شعر او شاعري باندې وغږیږي او دا خپل خلکو ته ولسته وایي چې کزه خارج کې هم يم یا وم دغه مر کمال مز ذکر دی او وس آماده مې په خپل وطن ته راتلای شم کار کولای شم نو داغه پروګرام هم دې لپاره دی چې تاسو زما
منندوی مو کور مو ودان ډیر زیات خوښ شم
بس تاسو ته موافقت غوړو په کار کې دي او ودی ویلې چې کالج ته زیات خیر سره په دې خبره باندې ټینګ ولاړی او ور وخت چې فارغ شوې د خیر سره د پونتون نو بیا به در سره د امریکا غاښنا رادیو غږیږي او که دوی درته ټلیفونونو کته به ورته زنګ وهي چې زه فارغ شوم او نارویجی زبه مې خاصه یې ذکرې ده اوس ارس پیل کلې هم شم او آماده یم چې افغانستان کې بیرته کار
وکړم صحیح ده حتمان انشاء الله حتمان انشاء الله خدای دې چې د وطن په جوګه شو
بس مننه تاسو نه ډیر تشکر مخه ته دی ګلونه د امریکا غاښنا رادیو درنور دین کوز موږ د پروګرام هم دلته پاتې ورسیدو د آشنایانو د ادبي ډيري پروګرام سوشي بیروس د امریکا غاښنا رادیو د تاریخ خبرونه پیل کیږي او د خبرونه کې به تاسو لږ وروسته خبر شي چې د پروګرام چلون کې تاسو اعلانو کې چې څه مطالب لري د ستاسو خپل پامن په مخامخه
رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه خبری این ساعت شما را خوش آمدید میگیم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تلاش گروه داعش برای ایجاد پناهگاه های امن در افغانستان، انتقاد اسماعیل خان از حکومت وحدت ملی در افغانستان و اعطای شهروندی به یک مسلمان.